د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 مترو لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې د هیوادوالو د خفګان باعث شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. WHO د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرش درو او 2 کاله تنفیذي بند او 2 نور په 9 دېرش درو او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم شول. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني غواړي اسرایلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا رد نه کړه او بیا به هم د دواړو لورو استدلال اوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې په غزې تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 2 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي چې په غزه کې د نسل وژنې د پاموړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دافع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دافع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوری چه یوی دل فعالانو ده افغان جونو ده منزنه خوانزیو او پوهنتونونو ده دروازو ده خلاصی دو په هدف یو آنلاین کمپاین پیل کرده ده. په این حال که زینو نورو فعالانو بیا کابل ته ده سفر پر محل ده طالبانو لمشرانو سره پر همده موضوع خبری کردی.
زموش هیله داده چه هغه وعدی چه دوی زموش سره په دغه سفر که کردی ده هنگو په تعقیب که جدی ووسی. جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي.
د هرات زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کورونه یوازې ځای نه چې انسان پکې امن وي، دوی اوس هم ویرېږي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونه پرېږدي. دوی حتی د کوټې او سرپنا ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره یو عصري ښارګوټی جوړیږي.
دغه یو سړی دی، موږ یوه ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دې بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي. تاسو ولې درېم بولاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیلو صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې په رفح ښار کې به پوځي عملیات پیلوي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګېدلې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 1200 غړو چې دوی ښځې وې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي ووسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي
دا چې اوس موږ مکتبونه نه ته شروع شایم موږ دلته د هوم کو په هیڅ درس نه کوو معلومات نشته نو موږ خپل دولسم سم کو درسونه نه دي نو لري موږ دا اېده نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي موږ دا وختونه لرو چې سبا موږ په انتون تاسو کوم دا درسونه صحیح نه وي نو موږ امکان نه لرو چې موږ نه صحیح وایي درسونه آی موږ نن ګړې ته کې
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي خو طالبانو په خصوصي پانتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته له هم د مناسبه سرپناه د نشوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې تروسه هم سختي ورځي تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنې کورونو روغتیایي خدمتونو د څښاک پاکو اوبو خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم خواشینه ژوند کوو ورور زموږ ماشومان ناروغه شول له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې درملنه مو وکړه کوره وړې شو ډېرې ستونزې مو وګاللې له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي هغه هم د خوړو نه وي
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی
خونه ها مزیک سرپناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پیدي خلک ډېر ستونزې لري دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغه عمره مرستې نه دي شوي دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه روغتیایي خدمتونو خوراکي توکو څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري او چا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سلو دوه اویا کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه د هرات ولایت زندجان انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ وو او 340,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي د دې ترڅنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه لنشتوالی شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوي دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیستو غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود کې 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یو ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه دغه ما ته وایي چې زه عقد د باندې کوم، هغه په عقد نه لیکم چې کوم لیکم، درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو د دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې داسې یو شی ورته پېښ نه شي چې هغه خدای مه کړه د کار د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دی چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلي شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ مسایلو ته. د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلوي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې د جګړه مارانو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره مذاکرات هم روان دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دبداسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو له ترلاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربان له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3,00,000 اوسیدونکو 80% یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر خپل پولو د 4 متره لوړ سمنټي دیوال د جوړولو او د اغزنتار د لګولو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایرانی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دې ډلې وده د هیواد امنیت گواهی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځ سیمې د تیارسۍ او ملاتړ قومندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عمل کېدو 3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قوله لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لوی وسلي جادې یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا نه همیاستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له بنور هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دې آسیایي میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ، استخبارات، سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو لپاره دوی تربیت او صادرې نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتي ده.
ایران له بیلابېلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په هغو کې د شاه چراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګډون چې ښایي نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پولو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نورې ستونزې هم شته. هغه بېلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي، خو دوی غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمن سوداګریزي اړیکې خرابې نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه ووزل سول او 204 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د دغو 2014 پړه پر غاړه اخیستی وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې دوکانداران یا هټیوال د لوړو مالیو څخه شکایت کوي. اوس مهال له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیات اخیستل کیږي، خو دوی وایي چې د کاروبار د کموالي له کبله د درنو مالیاتو د ورکولو توان نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکی زبیح الله چې د اشپزۍ دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د ده په خبره کاروبارونه ولاړ دي او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټه نه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وضع سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله، جی زر افغانۍ مالیه پر هغې د ټکس دی مالیه ده، دغه 5 متره وه. دې ویل چې پر متر 6000 افغانۍ دي. دې سین بورډ بولي د هغه یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بولې لوحې کوچنۍ لوحه ده، د هغې 1500 افغانۍ تحویل کړې او جواز د می 1.5 افغانۍ تحویل کړې دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړې، هغه دغه یو له موږ راوړو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دغه ډېر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښ او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم اولادیه د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضرورې مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی، په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي. که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي، نو زور یا مثال مشکل و د عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دوکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کېږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کېږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په نه دیرش درو او دوه کاله تنفیزي بند او دوه نور په نه دیرش درو او شپږ میاشتې تنفیزي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې پنځه کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو ووهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو یې د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوا رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا هم بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به څو میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پتریټ دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی آستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوړه شوې دي. د شل اووریز نړیوال جامبه د رارواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. بیفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. طفل خبیازو زنده نمیمونه یا اگه بارم به کس دگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خدا به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سي ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سي مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډېر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پاک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. بیفتن چرا می گفت مرا می کشه شوارم. طفل خبیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کس دگه شاید بته اما مرا می کشه. خیلی دگه ای وضعیت.
دری لونی درلودی څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هرڅه چې کول د خځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغه. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کوي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک و بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وای چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وای چه اوز دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنه او که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډېر ښه ثبوت دی چې د افغانانو مایندې هغه چې لونې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانا یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلۍ له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې سخت زیاتې دي. لکه جلۍ زیږېدلې نو د دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږېدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږېدې کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بادسترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي، او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زه همدغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دی او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، نو زما په ذهن کې تېرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات او دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وه، هغه تخپل خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي غبانی حقیقه ورته وایي، فکر کوم نو ما هم د لور لپاره دا وکړو. دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي، زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم، نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښایم. د دې په زړه کې به دا ارمان نه وي چې زما ماشوم تو مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي، ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلور لونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی وچه که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او را باندې ګران دي. هماغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپل لورګانو په ولادت باندې، د غې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په غې خوشحاله شوي یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابینس کې، یعنی د زوی او د لور په مابینس کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قایل شوي. داسې په لباس کې نه یو قایل شي، په تعلیم کې نه یو قایل شي. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم دپاره وقف کړی دی، که زه یم که مور یې ده. او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، پالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتبونه خلاص کړل او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دي. او ما دپاره ویاړ دی چې نه تنها ده چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ما ته د قدر وړ دی، په ما ګرانې دي. زه ورته په درنه سترګه ګورم، په خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده. او دا زموږ د کورنۍ ویاړ و او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلی دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې لور زیږي ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلط عقیده ده. خلکو اخیسته او د خزی زیګون په خزی باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمی او ثابت خبره نه ده چې د په خزی پوری تړاو لري او خزی د پیتوهین شي چې لور زیګي کله چې یو لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مورته ری په لور باندې مته ری نو واقعا ک به پرتل کو دی مور نظر مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې ما نیم د سي تلقینې سوي دي چې ګواکي زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور در نزي
د سي کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کېدل زوروي تاسو څه وایي
موینا او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دي چې هیڅ کله لور ته په کوم سترګه مګوري که تاسو خپل لور ته په کوم سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کوم سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناول نو مونږ باید لږه نزدک کو علم داده خواص مم داده چې لور او زوی ترمنځ فرق مقایلېږي لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده
مبریدل چې کلا په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیګون منځي خو د لور په زیږولو سره مور لتوند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله د غوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ته ډېر خوشحالي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغه په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیمی دغه څه چې دزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپل خوښي څرګندوي اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکړي لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي په هغې باندې خفه کیږي ښځې وهي ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سرد شوي اگر دا الله تعالی طرف نه دی کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي دا ټول الله تعالی طرف نه دی که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خیچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه به خفن شي به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره غټي کې به واده کې واده نه پس هم دغه خبر اخلي پوښتنې کوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره به جنت کې دوسی یو ځای حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای دس یو ماته نږدې یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خپه کیږي او په زامنو خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کامل می ده جهالت دی ناپوهي ده زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې مې شته زامن مې شته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ما ته هر کړی کوي څومره خوشحالیږي څومره مینه محبت ما ته ښکاره کوي نو دومره زموږ زامن نه کوي زامن بې پروايي او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړي شي
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي نو موړې سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمیر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلې په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي حتی داسې مریضانه مشته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته مه وایه د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي کور کې راته ښه خواړه نه راکوي یعنی مېړه هم هغسې چې پر خود چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد دی یو ډول چې جله ماشوم په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نه دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه وړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته وایي چې د رواني له نظر عصبي له نظر څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی خزه چې انجله ماشوم پیدا کیږي لډیر تشویش حتی بعد ولادت نه خوندزیګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جدي چې دا ډیر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډیر شمیر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي علت بیا څه کیدلی سي؟
ډیر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډیرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وی ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړ وي تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یي ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یي مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي هغې لپاره څوک علاقمند نه دي دا طبي همکارانې بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي دا ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بېلغه نه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې که د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مم لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د ولې دومره جنکیانې زیږوو؟ او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمن سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو سره څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته.